پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. شاه محمود قریشي ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي. تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. په ورزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر شاغلي عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبري اغیزناکې بللې دي. عبدالله الود سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له علي ردبا چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي. پورزګان ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حمله کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلول تیر شپه غوښتل په گیزاب او خاص ورزګان ولسوالوي کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نشه سول.
دشمن ته تقریبا 30 نفر تلفات واوختل. 30 نفر کې 11 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلوولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبې، سه شنبې، چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل سوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري. دا نه دي ویل سوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد. په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پیښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغۍ شمیر به یې د امریکا تر متحد ایالتونو لوړ سي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د وروستیو شمیرو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیون اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,815 ته رسېدلی دی. په پام کې ده د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن نن سېشنبه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یوه تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي. د ورسپانې په راپور کې ویل سوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هېڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه. ټرمپ د نیویورک ټایمز ورسپانې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې ده 2 میلیونه ډالر مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نور وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی. پر دې سربیره بایډن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دومینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې د استوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندیدو د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندیدو د خبرو د پیل او په لنجمن سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
پلارو ګدورو د سین په غاړو ناسي او عمرونه ډیر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي ترڅو ځنه په نشي توڅي وخت.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیل را وروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200 نسودري ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډیر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي اوس تر وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توطیې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده. له دوی په واورو. زهیر مل صاحب، د شاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی، نن یې د دې هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویلې چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله دا هم ویلې چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آئنده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویل چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي، خو هغه د نوي فصل د پرانیستو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستو غوښتنه وکړه.
بله زهیر،
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب، د خغلی عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز او خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شوی او مذاکرات د هیله را ژوندې کړي چې افغانستان له جګړې سره خدای پاماني وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمينه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب، په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د دې غونډې د خبرو دویم وایناوالو، یعنی اول اعزاز احمد چودري چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبرې وکړي چې هغه د خرغلاس وایناوه پسې خغلی قریشی خبرې وکړي. دوی ویل چې تقریبا لمړی ډاډ ورکړي چې د افغانستان په سوله کې پاکستان ښه نیت لري او مرسته به هم کوي. د په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. خغلی قریشی همدار ول په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته زمينه برابروي او اوربند بیا د تلپاتې سولې یا د سولې د اوسنیو مذاکراتو د پایل تضمین لزان سره لري. خو هغه یو شمېر کسان هم تورن کړل چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، مګر روخانه یاد نه کړ چې دا کړي په افغانستان کې دخیل دي کې د باندې د افغانستان نه. په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده. دا خبره وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، خدای چې واقعیتونه وننګو او تکرار نه کړو. هغه ډاډ هم ورکړ چې پاکستان به د افغانستان په ګورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه یوازې دا چې لاسوهنه به نه کوي بلکې د اړیکو د خوالي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسني وخت کې اړتیا ده. بلې شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب. اسلام آباد ته به مخه کړو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات را سره شریکوي.
په اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز دی، مرکز د استراتیجیک مطالعو د حکومت د پاکستان دی. هغه کې به دی یو لیکچر ورکوي، وینا به کوي او په هغه کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکی سفارتکار دي، ډیپلوماټان دي، هغوی په هغه کې ګډون کوي او دغه نروسته بیا د سینیک چیرمن سره ملاقات دی. ډوډۍ به غرمې هم غسر خوري. تغیر وروسته بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی او دا غی نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه دا کم پروگرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره پاره کوي. بیا ما خام به د جنرالستانو سره هم یو غونډه لرینده نن پروگرامونه دي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال طاهر خان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښته دی. د افغانستان په اړه مطالب لرو. خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست. له ارګه په خبره سوی خبر پانه کې راغلی خغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصاد یو واحد ژبه او ادرس پیدا کړ. د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزن فرول خصوصي سکتور لا پاشل تیاتر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړیدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل. د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د خزو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پانګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو شپږ صفر انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمر ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8,000,000 افغانیو په لګښت جوړې شوې دي.
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچولو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره.
د خغلی رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو درې لکه اتیا زره ټنه حاصلات ترلاسه سوي دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګو، غور، کابل، بادغیس او یو شمېر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2500 سړی خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو اتیا افغانۍ لاس پله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واورېدل. یو نړیواله موضوع راخلو. د کرونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر یو میلیونه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی بریده تر رسېدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید 19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنی مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې یو میلیونو انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې، د مړو شمیر وروسته له هغه د یو میلیونو له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو میلیونو نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی، ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید 19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې څلورمه برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6,900 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو څو میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید 19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو، چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,200 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته له هغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,200 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې سا ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,200,903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دغه کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شي؟ نوموړي وویل
بل خو موږ کومه ستونزه نه لرو، کمپاین ته مې اجازه ورکړې ده، نو همدغه سره کنده موږ خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې، نو هیله لرو چې کومه ستونزه ونه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علما کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي کاد د درې ورځنی کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي. کورنۍ کولی شي چې په څلورمه ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي ترڅو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیات شوي دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته نه آرام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسد آباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي زوی زبیح الله په ملي اردو کې دنده لري. له بانک نه تنخواه راویستلې وه، غوښتلې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدې کسان ناست وو، وهلې ټکولې او لوټلې دي.
کونړ
اوسیدونکي وایي د هرې ورځې په تیریدو یې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نیشه‌یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحمانی او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشئی توکو اخته دي. په لارو ګدرو د سین په غاړو ناس یې عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي ترڅو ځان په نشئی توکو واخلي. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماخام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپل چې زه ګورم د سړی ته یو قسم ویره د ویرې احساس کیږي چې په معامله ونه کې
دا نشئی توکو استعمال د خپل منفي اغېز دار دی چې د دې وخت یې بېځایه مصرفېږي، پیسې یې بېځایه مصرفېږي. نور ځوان نه خو تمه ده چې هغه خپل نوره کورنۍ وته لیواله چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دې زما لپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه خپل به نشئی موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند سره دخکېږي، د تباه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دا دي چې یو خو دغه د نشئی خلکو زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس بیا څکېدل یا بیا سګرټ څکېدل یا به نوسار وو، اوس چې نوی زمونږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کونل ته راوړل کېږي ټابلیټ ګولۍ دي. زمونږ ځوانان یعنی کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنی په کونړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کونړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړې دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشئی موادو د مبارزې مدیریت نیولی دی، 65 کیلو تاریاک، 50 ګرامه هیرون او 1 کیلو شیشه او 12 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفر موږ نیولې دي او نه وسایت او رسمنم ترنوالي ته سپارول دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محوي او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هر ورځې په تیری دوی اندازه زیاته شوي او د روغدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو لا پیغامونو
عبد الولی جذبه من ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا ایله د حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونه جوړ کې زخپل ابریکر بالر م خدا د شي اڅ د غن د سد نسی د لاس ویله تخت کو په لرګو. ما دا ایله د حکومت د کرکټ بخښه کې مرسته وسی. والسلام.
گلستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامل صالح کې یعنی په ټول ول صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سم لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سره مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې د مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت تفرنګ بیا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرستو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سوله کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول. د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته. نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسد آباد لیکلي دي کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بې باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه له افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان شمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلي دي لا عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلي دي خدای دې وکړي چې دا واری پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته بي ګټ دي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټ ورته ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د سولې اوسنۍ خبري د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکنی تجربه تکرار نکړي او لوخته سمه استفاده وکړي. یوشم نور اوریدون کوم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله عبد الله د سفر پاړه سمسونه راستولې دي. امید پراستولې سمس کې لیکلې دي چې د سفر ته ډېر هیلشته، او نجیب احمد په خپل اس ام اس کې بیا لیکلی دی چې دا سفر ګټور نه دی، ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اس ام اس په هم ولولم، احسان د قندهار لیکي، انشاءالله افغانستان ته سوله راځي. اوسجی رډو په منځنۍ سپه دولس